د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. د دریو څخه تر څلورو بجو په دې ګړه کې تاسو بېلابېل رپوټونه اورېدلی شئ. په کابل کې چې کوم حمله شوې ده په هغې اړه تاسو ته تازه معلومات درکو، او تر څنګ یې نور ګڼ رپوټونه او مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي. په آخره کې به تاسو یوه اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم اورېدلی شئ. خو د ګړۍ په لومړي سر کې له احمد شاه اعظمي څخه خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. په کابل کې ځانمرګي برید څلوېښت کسان وژلي او دېرش نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د هېواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف یې د مور قاتل دی. او د تاپي د ګیس پروژې پلي کوونکي تمه ښیي چې په 2019 کال کې به د دې پروژې د ګیسو د لیست کار عملي شي. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې ځانمرګي برید او بمی چاودنو لسګونه کسان وژلي او ژوبل کړي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی مشال رادیو ته وویل چې برید نن سهار د کابل په قلعه نظر سیمه کې د تبیان په نوم پر یو سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې دی. نوموړي زیاته کړه نننی برید کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي او ټول ولسي وګړي دي. بلخوا د صدای افغان اژانس د دفتر مشر سید حسن حسینی شبه وړاندې مشال رادیو ټول چې سهار لس نیمې بجې د دوی د دفتر په پاسنی پوړ کې یو فرهنګي پروګرام روان و چې په منځ کې لومړی ځانمرګي برید وسو او تر هغه وروسته د مرکز په دروازه او کوڅه کې به مې چاودنې وسوې. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دا وروستیو کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د هېواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف یې د مور قاتل دی. نوموړي دا خبره پرون په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د لسم تلین منځلو پر وخت راټول سوو زرګونو پلویان ته وکړه. تر دې مخکې بلاول خپلو پلویان ته ویلي وه چې بېنظیر بوټو ته په دې وجه سزا ورکړل سوه چې د جمهوریت لپاره یې هلې ځلې کولې او له خپلو خلکو سره یې مینه لرله. نوموړي د خپلې مور د وژنې مقدمې په لړ کې لږ ذمهواري پر عدلیې هم واچول چې ولې یې د مرګ معامه تر اوسه نه ده حل کړې او د مقدمې پریکړه اولې نه ده سوې. بلخوا پرویز مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په غبرګون کې یې بی بی سي ته ویلي چې د هغه د واک په موده کې کېدای سي داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بېنظیر د وژنې سازش کړی وي. بېنظیر بوټو د 2001 کال د ډسمبر پر 18مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د پاکستان قومي احتساب بیورو د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د ورور او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف پر ضد د مقدمه دایرولو او د نورو پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او پرویز اشرف په شمول د مهمو شخصیتونو خلاف د باقاعده پلټونو منځوري ورکړی ده. د مطبوعاتو لمخې د نیب مشر جسټیس ریټایر جاوید اقبال په مشرۍ کې تیر وخت سوي غونډه کې د کرپشن پر ضد شپږ مقدمه دایر کولو، د څلور کیسونو جاج اخیستلو او د یوولس کیسونو د پلټونو منځوري ورکړی. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ورور شهباز شریف پر ضد د رایوند سړک په جوړولو کې قومي خزانې ته د نقصان رسول په لړ کې د مقدمې دایرولو منظوري ورکړل شوې ده. نیب یا د قومي احتساب اداره د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی پر ضد هم د پلټنو حکم کړی دی. د مومند قبایلي مشران غوښتنه کوي چې پر ډیورنډ کرښه پرته ګسړۍ لارې دي بیا پرانستل سي. نن په دې لړ کې په یکه غونډ کې د سیمې قبایلي مشرانو او د مومند ایجنسۍ پولیټیکل نظامیه ترمنځ یوه غونډه وسوه. غونډې ته په وینا کې د مومند ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ محمود اسلام وزیر وویل چې د دې لارې بیا پرانستل له بشپړه امن سره تړلې دي.
ګورسل لارا چې دا کم بزنس کمیونټی ته دا غویم زړه غواړي چې دا خلاص شي او دا تړلې دا د امن سره، څنګه چې تاسو ګورئ سو میاشتونه الله په فضل سره په مومند ایجنسی کې امن دی. کدا ټایپ ته امن مونږ جاری وساتو د دهشتګردۍ داسې څو واقعیا دلته ونه شول نو مونږ دا خو مضبوط یقین دی چې ان شاء الله دا لارا به بیا کولای شو.
ګسړۍ د افغانستان د جلال آباد او مومند ترمنځ تجارتي لاره ده چې سوداګریز توکي به له ګمرکه تر چارسدې مردان او پینډي پورې پرې رسېدل، خو اوس د ډیر مودې راهیسې بند پرته ده. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د تاپي د ګیس پروژې پلي کوونکي تمه ښیي چې د 2019 کال په وروستیو کې به کار پای ته ورسیږي او د ګیسو د لیږد عملی کار به پیل شي. د تاپي پروژې اجرایي مشر محمد مراد امانوف تیر ورځ په کابل کې خبري غونډه ول چې ټاکل سوی په راتلونکو دوه میاشت کې د ګیسو د نلیک پروژې غزول کار په افغانستان کې پیل شي. دا پروژې د ترکمنستان ګیس د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او د ګیسو نلیک د افغانستان تر هرات ولایت رسیدلې ده. دا پروژه په 2015 کال کې د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شو. اروپای مشرانو د کیف او رسپلو بیلتون پالو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې لامل یې په سلګونه پخواني بندیان د نوي کال په مناسبت په رخصتیو کې خپلو کورونو ته د تللو جوګه سول. دې کار ته له ډېر مودې راهیسې انتظار کېده. د ډسمبر پر 20مه چارواکو وویل چې د اوکراین د حکومت لخوا نیول سوي 238 بیلتون پالي د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونسک ته وسپارل سول. بلخوا څلور اویا نیول سوي سرتیري د اولسي وګړي بیلتون پالو حکومت ته وسپارل. د جرمني چانسلر انګلا میرکل او د فرانس ولسمشر ایمانیول میکخوا د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړ او دا د انسانیت لپاره یو مهم ګام وباله. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشنکو له هارلیو کا شارګوټ سره نږدې د بیلتون پال لخوا له خوش سو بندیانو سره ولیدل. او د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ په تنقید کولو سره ویلي چې د پخواني امریکایي ولسمشر رونالد ریګن په شان به د ایران په حق له د سخت دریځ خپلولو کوششونه ناکامه سي. نوموړي ویلي ریګن تر ټرمپ زیات هوښیار او په دړکو ورکولو کې زیات شهم وو، عین تر دې چې د ایران خلاف یې کاروایي وکړه او الوتکه یې ورته هم وغورځوله. دا خبرې خامنئي په ټویټر پاڼه په یو لړ پیغامونو او تېره ورځ په ټلویزیوني ویناو کې کړې دي. خامنئي وویل خوریګن وسلی دی او دوی د عقیده لري چې هغه له خدای سزا خوري او ایران له هغه وخت راهیسې پر هر ډګر کې پرمختګ کړی دی. نو ویل د اوسنی امریکا ولسمشر د واک په دور کې به همداسې پرمختګ جاري وي او هغه امیدونه چې ګواکې ایران به کمزوري یا په شاسي بے فائدې دي. دا وترې مهاله د مشال رادیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.3 روپۍ اخیستل کیږي او 130.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 146.6 روپۍ او 146.6 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 109.95 روپۍ او 130 روپۍ. یو ریال په 90.40 روپۍ او 90.60 روپۍ. یو درهم په 10.15 روپۍ او 10.30 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.58 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 345 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یې خو وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 درجې سینټیګریډ او زیات نه زیات 2 درجې سینټیګریډ وي. بنو کې کم نه کم 6 او زیات نه زیات 3، او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 1 درجې سینټیګریډ او زیات نه زیات 14 درجې سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو زموږ آواز اوري. خبرونه مو زموږ له همکاران اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په کابل کې د نننی ځانمرګي برید وروستی حال درکو. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه تورن کړی دی. په مومند کې له ډېر وخت راهیسې موبایل او انټرنیټ نیټورک بحالېدل بند شوي دي، تر کله پورې امکان لري چې دا بیا شروع شي؟
مونږ ته د وزارت آی ټی ټیکنالوژي کم دا غوې طرف نه یو میسج کنوي شوی دی چې مونږ په روان 10 ورځو کې تاسو سره زو د مومند ایجنسۍ نیټورک بحال کړو، خو ساته پورې تاریخ نه دی متعین شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت د زینو ملازمینو نوکریو د پخولو پریکړه کړې. زین استادان وای د دوی نوکری یا دندې دې هم مستقلی کړل شي. او د غړې دا غړې پر روخانه مستقبل اونې زخ پرونه ختمه وهله د چې ترپای را سره وسه. Uh, اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی ړومبی به کابل ته ورشو. د افغانستان په سر ښار کابل کې نن پر یو کلتوري مرکز ځانمرګي بریدونه شوي دي. دلته یو خبری اژانس هم دی چې ډېر زیان یې لیدلی دی. دې حمله کې ګڼ خلک وژل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په سختو ټکو کې غندلی او وایي دا یو غیر اسلامي عمل دی. د هغه په وینا تر هګر به د ملکي خلکو په وژلو سره خپلو شومو هدفونو ته ونه رسیږي. نوموړی دا خبرې نن په یو خبر پانه کې کړې دي. په دې حکلمو په کابل کې ل خپل همکار اکرام الله اکرام څخه لږ مخکې نور معلومات وغوښتل. تفصیل یې داسې راک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې انتحاري حملې او بمی چاودنو کې څلوېښت تنه ملکیان وژل شوي دي او تر دېرشو نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي څو شېبې مخکې وویل چې دا انتحاري حمله او چاودنې له غرمې وړاندې لس نیمې بجې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر سیمې د تبیان په نوم په یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې چې د صدای افغان اژانس دفتر هم عمل ته دی په دغه سیمه کې دغه حمله او بمی چاودنې شوې دي. رحیمی ویلی دي چې لومړی انتحاري حمله د دغه دفتر په منځ کې شوې ده، وروسته دوه بمی چاودنې یو د دفتر په دروازه کې او بل هم د همدې دفتر په کوڅه کې رامنځته شوې ده چې دغه مره تلفات یې اړولې دي. په دغه ځای کې د دغه کومه پیښه چې شوې ده تبیان په نوم باندې یو سیاسي او فرهنګي مرکز دی. صدای افغان اژانس هم د دې دفتر یوه برخه ده. د دغه دفتر مسؤول سید حسن حسینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله د دوی د دفتر دننه شوې ده چې په وژل شوي او ټپیانو کې د صدای افغان اژانس یو شمېر کارکوونکي هم شامل دي چې په دغه پیښه کې ورته تلفات اوښتي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د پاکستان پیپلز ګوند پرون د پخوانی وزیر اعظم او د خپل ګوند مشر بېنظیر بھٹو لسم تلین ولمانځه. په دې موقع مختلفې غونډې او تقریرونه وشول او په دې موقع د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری وویل چې د هغه مور بېنظیر بھٹو د پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف لخوا وژل شوی ده. پرویز مشرف دا تور رد کړی دی خو ویلی دی چې ممکنه ده د هغه وخت د اسټابلیشمنت ځینو غړو د طالبانو په همکارۍ دا کار کړی وي. یاد دی وی چې د بېنظیر بھٹو د وژنې ذمورې تحریک طالبان پاکستان منلې وه. محمد عمران پی رپورټ لري.
پګړی خدا بخش کی راجوړی د تلین یو ویلوې د استوري ته وینا کې بلاول بھٹو زرداری ویل چې بېنظیر بھٹو نړۍ ته د اسلام پر امن او امن خوخون کې مخ خوخو د آئین او جمهوریت پیاوړتیا یې غوښتله. د ترهګرۍ پر ضد یې جګړه کوله او د خپل ولس سره یې مینه لرله، نو ځکه ورته دغه سزا ورکړې شوه. بلاول پر خپل مخالفینو د نوم نه اخیستلو پرته ټکونه وګړل او ویل هغه څوک چې پر دوی د درغلۍ تورونه لګول نن د هغوی خپل خلک د درغلۍ په تورونه اهله ګرځول شوي. چستا دعا قدر لرا نغلو هغه سند ترازی او تا ته ځای پر ځای مظلوم وای. چاچی د کارساز پیخی تور پر تا لګولې وو، هغه نن هم د وسلوالو د بچکول لپاره بانی ګوري. هغه چې درغلې په نوم سیاست کوو دا خپل ملګری درغله او ختل
خود کر اپ نکلا.
بلاول بھٹو د تاریخ خپل وینا په پای کې د بېنظیر بے قصور وا او مشرف قاتل دې ناره وهلې.
قاتل مشرف قاتل
د بلاول لخوا د دې تور په جواب کې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف په بیان کې ویلي چې ممکنه ده د هغوی د حکومت په موده کې داسې خلک موجود و چا چې طالبانو سره په مرسته د پخوانی وزیر اعظم د وژلو سازش کړی وي. د مشرف په وینا چې په دې اړه کوم ثبوت نه لري، خو ګڼي چې دا اندازه یې سمه ده، ځکه چې د کومې میرمن په اړه دا فکر کېږي ګنې مغربي سوچ لري، نو ظاهره ده ځینو خلکو لخوا هغه مشکوکه ګڼل کېږي. که څه هم پرویز مشرف دغه تورونه رد کړي، خو د بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې هغه د عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی دی. د بېنظیر بوټو د لسم تلین دستورې ته د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویل چې په تیر وخت کې کومې انارو شوی وي دوی به دا ځل کېدو ته هغه نه پرېږدي، ځکه چې دغه خلک د یو کال وروسته د مسلحت په بنیاد له زندانه خوشي شي، خو د پیپلز ګوند مشران لس او دولس کاله په جیلونو کې تیر کړي، بیا عدالت فیصله وکړي چې خوشي یې کړي. که دا ځل چا د انارو کولو هڅه وکړه، نو موږ به نه یوازې دا ردوو بلکې منع کوو به یې هم. دا څه ملنډه ده چې لس لس او دولس دولس کاله موږ په جیلونو کې یو، بیا شل پنځه ویشت کاله پس د عدالت فیصله راشي چې بری کې تاسو بس دولس میاشتې پس له جیل روزه نیت سرور محل ته لاړ شئ، بیا راشي او په دریو میاشتو کې مو کیسونه ختم شي. دا دوه ډوله انصاف به نه منو. د ذکر چې له دې وړاندې هم بلاول په یو مرکه کې ویلي وو چې هغه په ذاتي توګه د بېنظیر بوټو د وژنې ذمهوار پرویز مشرف بولي، ځکه چې د بېنظیر بوټو سکیورټي خلق قصته لری کړی شوی و.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید، دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اورید شي. د پاکستان د احتساب قومي ادارې د لرکل شوی وزیر اعظم نواز شریف او دغه ورور چې د پنجاب وزیر اعلی همدې شهباز شریف پر ضد د یوې نوې مقدمې د پیلولو حکم کړی دی. یادوي چې نواز شریف په یوه بله ورته مقدمه کې له دندې لرې شو. دغسې مقدمې نواز شریف د ځان خلاف سیاسي سازش ګڼلی دی او وایي چې عدالتونو د پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف په کیس کې لتر اوسه فیصله نه دورولې، خو د ده په خلاف په فیصلو کې ډیره بیړه گئی. رفت انجم په رپورت لري.
د قومي احتساب بیورو لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې د نائب چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال په مشرۍ کې تیر ورځ شوی د اگزیکټیو بورډ غونډه کې د کرپشن پر ضد شپږ مقدمې دایر کولو، د څلورو کیسونو جاج او د یولس کیسونو د پلټنو منظوري ورکړل شوې ده. د قومي احتساب بیورو اگزیکټیو بورډ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د ورور شهباز شریف پر ضد د راوند سړک په جوړولو کې قومي خزانې ته د نقصان رسولو په لړ کې مقدمه د دایر کولو منظوري ورکړې. نائب د بلوچستان پخواني اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی پر ضد هم د پلټنو حکم ورکړی. په نوموړي خپل خپلوانو کې کروڑونه روپۍ د ورکولو تور دی. دا پوښتنه چې آیا د قومي احتساب ادارې دې قسمه فیصلو او ګامونو پورته کولو سره به په ملک کې د کرپشن په ختمولو کې څومره مرستې وشي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری مشال ریډیو ته وویل چې پکا ده چې په کوم وخت کې کرپشن کېږي چې په هغه وخت د کرپشن کوونکو پر ضد کاروائی کېږي، خو له بده مرغه په پاکستان کې داسې نه کېږي.
دلته د احتساب کولو یو کمزوري دا هم ده چې کله یو تن په اقتدار کې وي او د هر څه اختیار وي ورته، نو هغه وخت هغوی ته هیڅ نه ویل کېږي چې څه یې خوښه وي هغه کوي او د خپلې خوښې فیصلې کوي. څوک ته تپوس کولو والا نه، خو چې د اقتدار نه لاړ شي نو د هغې وروسته احتساب کېږي او د احتساب دا روایت دلته پاتې شوی دی، ځکه پاکستان کې د احتساب په اړه ګوتې پورته کېږي. زما په خیال د نیب دې ګام سره په سرکاري ادارو کې کرپشن کی کمی راشي خو ختمېدی نه شي.
وہ ڈسکریج ہوگی، ختم نہیں ہوگی. اداری اعلامیہ مطابق پخوانی د قانون وزیر بابر اعوان، د قانون و انصاف پخوانی سیکرٹری، د اوبو د بجلی پخوانی سیکرٹری اور د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی مشیر آسما عالمگیر پر ضد ہم د پلٹن امر شوی دے. د آسما عالمگیر پر ضد بد دو ارب او اته سلوخ کروڑ روپو د اساسو جوړولو د کیس پلټنی کیږي. د سیاسي چارو کارپو خالد عزیز په دې اړه وایي چې نائب د عامو خلکو پر ضد د کرپشن مقدمه خود درج کوي، خو که د داسې مهمه کسان پر ضد ګامونه پورته کړي نو په ملک کې بدلون راتلی شي.
او دې کې دا امپریشن راتلو عوام کې چې دا سټه کمزور اکیوز دی او خلاف دیو ډیر زر کاروایی وکړي، خو چې چټه د انفلوئنشل خلک دي، د لوی لوی غټ خلک دي، هغه ته لاس نه اچي زما خیال نه دا اغا امپریشن ته لری کولو پارا دا شی شوی دی تاری دا څه چینج روان دی
د پانه مسناد فیصله رسو کامیاب تصابیرو لوړان دی ته شریف کورونه پرځت په عدالت کې کیسونه درج کړی دي یاد بیورو پوړم امرس سلور سوا او پنځه دیر شاغ کسان پرځت هم د پلټون امر کړي چې په بهر ملکی کمپنی لري د کامیاب تصابیرو چیرمن ویلی وو چې په مقدمو کې به هیڅ قسمه اثر او رسوخ یا فشار نه منل کیږي رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تھا غوگی په ممندو کې چارواکي وای چې د افغانستان ننګرهار ولایت ګوشته ولسوالۍ ته تللې ګوسړې لار تر اوسه پورې ځکه بند پاتې ده چې دغلته امنیت نشته د دوی په خبره دا لار به د تجارت لپاره هغه وخت خلاص شي چې امنیت پکې بحال شي په دغه سیمه کې همدارز په مومندو کې د موبایل او د انټرنیټ نیټورک د بحالولو په اړه هم ځینې خبرې دوی کړې دي راځي چې تفصیل یې له شانواز ترګزی وره
دا محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنٹ ویل چې هر کله که محمود ایجنسی کې امنیت مکمل پزای شو نو هغه ورستو به د ګورسل کنډول پرانستل شي ګورسل لار د محمود او د جلال آباد افغانستان ترمنځ د تجارتی لار ده چې د نان کسٹم یا بغیر له ګمرک سامانونو پر 400 مردان او ترپنده رسیدل محمود اسلم وزیر زیاته کړه
ګورسل لار چې دا کم بزنس کمیونټی ته دا غوې مزړه غواړي چې دا خلاص شي او دا تړلې ده د امن سره څنګه چې تاسو ګورئ چې د ډیر سو میاشتونه لپاره فضل سره په محمود ایجنسی کې امن دی کدا ټایپ ته امن مونږ جاری وساتو د دهشتګردۍ داسې څو واقعیات دلته ونه شول نو مونږ دا خو مضبوط یقین دی چې ان شاء الله دا لار به بیا کولو
دا خبرې نن د محمود ایجنسی په یو اکاونټ کې هغه محل د مشال ریډیو سره کړی چې قومي مشران د باب محمود یا د محمود داخلي دروازې د پرانست لپاره راغلی وو د محمود په سپو تحصیل کې لوی سړک د ناقی کنډو نه تر د باجوړه د بیا ودانی کار هم روان دی چې دغه سړک شپږ څلوېښت کیلومتره دی خو لا هم بیا جوړ شوی نه دی محمود اسلم وزیر دغه سړک په اړه وویل
پاغه باندې شپه ورځ کار روان دی چونکه اوس هغه روډ باندې بلیک ټاپنګ کیږي تارکول به پی لګي لګ موسم دسې دی چې هغه ته زیات سازگار نه دی چې بای مری تارکول وشي خو کار پاغه باندې خپ سپیډ سره روان دی دا خلک چترال نه پورې خلک به دا خوشخبری ډیره زر وویني چې دوی باندې محمد ایجنسی په لاره پېښور ته
په دې موخه د محمد ایجنسی نه سینیټر هلال رحمان هم موجود او هغه وویل چې د محمد ایجنسی د موبایل او انټرنیټ سرویس یا نظام د بیا شروع کولو لپاره هغه هلې ځلې پیل کړي
موږ ته د وزارت آی ټی ټیکنالوژي کم دا غوې طرف نه یو میسج کنوی شوی دی چې موږ پر روان لس ورځو کې تاسو سره زو د محمد ایجنسی نتورک بحال کو خو ساته پورې تاریخ نه دی متعین شوی روان هفته کې به تاریخ متعین شي او هغه لپاره موږ په سینیټ کې په نېشنل اسمبلی کې برپور کو دغه چلولې دی چې فیل فور دی موږ ته د محمد ایجنسی چې سیګنل دی هغه د ریسټور کې
انتظامیه په دې مقامي مشرانو ته وویل چې هغه دی په خپل سیمه کې په ترهګرو ټینګ نظر ساتي چې سیمه کې د امن وضع خراب نه شي شانواز سرغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدن کو مشال ریڈیو تا غوگی د خبر پختونخوا د حکومت د اعلان لوجی زین ملازمین خوشحال شوی دی چې وای د هغه کسانو نوکری به پخی چې لا هم مستقل نه دی خو زین نور سدان به وای چې په کار د دوی نوکری هم مستقل کړل شي شبیر جان یې تفصیل لري
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیړو ته ویل چې د دوی د حکومت د وړاندې نه د سرکاري محکمو د ټیک کولو او د دې خکول د دوی د منشور برخه وا او په زرګونو د سرکاري ملازمینو درجه لوړول او کچن او کرے په خول دا د هغې یو برخه ده چې پرون وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دې منځوري ورکړې ده د وزیر اعلی هوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د 500 نه زیاتو سرکاري ملازمین یې وړاندې یا لوړو درجو ته ترقی ورکړې ده او د 3.5 زیات په بیلابیلو سرکاري پروژو کې کار کوونکي کچا سرکاري ملازمین یې پاخه کړي یا مستقل کړي دي د دغه اعلامیه تر مخه په ترقه اخیستونکو کې د ټولو زیات د خیبر پښتونخوا د پولیس اهلکاران دي چې 250 زرونه سیوا دي عارف یوسف په دې حق لوایي
مونږه مخکې نه کولو خو دا چونکې دې کښې لږ ټایم لګي نو مونږ خپل ډپارټمنټ اټیا کړه هغه خپل بیا هغه سره کښېناستل بیا هغه نه داسې کسان چې کوم یو پروسیجر کښې وو کوم یو مطلب چې اول نه کار کوي لګیا دي نو هغې یو خو ریګولرایزیشن وو بیا بل اپګریډیشن وو چې کوم یو پاتې وو ډېر مودې نه.
بل خوا ته د صوبې په بیلابیلو ضلعو کښې په سرکاري کالجونو کښې کار کوونکي د 1400 نه زیات نارینه زنانه استادان وایي چې له تېرو 8 کالو راسې دوی د صوبې په بیلابیلو سرکاري کالجونو کښې کار کوي خو له حکومت دوی ته تر دې دمه پاملرنه نه ده کړې او نه دوی مستقلوي. د چارسدې پوسټ ګریجویټ کالج کښې د 13 کالو راسې په کچه بنیادونو کار کوونکي نصیر خان استاد وایي
سلیکشن وشي زمونږ دا څومره ملګري چې کوم دي د کالجونو کښې لګیا دي او ټیچنګ کوي دا تقریبا د 400 نه ابو خلک زه د دې ټولو نورو خویندو لپاره چې کوم دي دا مطالبه کوم د حکومت نه چې هغوی د دارونه خویندو ټول چې کوم دي مستقل کړي او مونږ دا ذهني بېچینی چې کوم دي ختمه شي.
دغه پوښتنې په جواب کښې د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف وایي
مونږ یو طریقه کار هم ګورو مونږ خپل بجټ حساب سره هم ګورو لګیا یو زمونږ خو دا خواهش دی چې ټولو ته نوکري میلاو شي ټول ښه کار وکړو نو انشاءالله خفه څوک هم نه شي مونږ ټولو لګیا یو چې
په دې اړه پرون وزیر اعلی هوس پېښور کښې د وزیر اعلی پروس خټک په مشرۍ کښې دا یو اعلی پای غونډه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د کابینې سینیئر وزیرانو نه علاوه د بېلابېلو محکمو سیکټریانو او نورو چارواکو هم ګډون کړی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډونه میلاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي که نه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله وه په هغې کښې هم زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لاره د تشدد نه لرې لاره ده
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خپرونه هارون باچا هنری ګړی هره پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هره یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوریدونکو پرون په پېښور کې یوه غونډه شوه په دې غونډه کې د مختلفو مذهبونو خلکو برخه واخیسته او په کې ول شول چې په کار د مختلف مذهب منونکي خلک د یو بل سره راشه درشه ولري او خبرې اترې وکړي تر څو د دوی په منځ کې نفرتونه پیدا نه شي ځلاندې سوزی پرې رپورټ لري
د خیبر پختونخوا د ځوانانو اسمبلی په نوم د غیر سرکاري تنظیم غړي ډاکټر جتندر سنگ مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅې کوي چې د بېلابېلو مذهبونو منونکي ځوانان په یو ډګر راغونډ کړي تر څو د دوی ترمنځ کرکې او غلط فهمۍ ختم شي نوموړی وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورسره د نور پاکستان په پرتله ښه سلوک کېږي
ټول عمر هم دلته تیر شو زمونږ د مسلم کمیونټي سره داسې ورورولي ده لکه د رونو په شان د هغو غم ښادۍ واده هر څه کې شریکېږو داسې نه مخ سوسیږي او دلته کې زمونږ لږ ډېر تحفظات شته دی داسې ډېر لږ ځونو کې د تعلیم زمونږ لږ کمی دی د زمونږ ماشومان چې دي نو دا سرکاري سکولونو کې ډېر زیات سبق نه وي د سکھ کمیونټي کم ماشومان چې دي دوی دا پګړۍ والے یا دا داسې ګول دستاري نو هغې کې ماشومان دوی تنګوي
د متحده جمعیت اهل حدیث د خیبر پختونخوا امیر مولانا مقصود احمد هم غونډه کې ګډون درلود نوموړی وایي چې په ټولنه کې د نورو مذهبونو د منونکو سره ناوړه یا سپک چلن د اسلام له تعلیماتو خلاف دی
قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې تاسو د بل قوم چې کوم خدایان دي هغوی ته بدرد مه وایي د هغه په بدل کې ستاسو رشتیا خدای ته چېرته بدرد ونه وایي او چې بالفرد داسې وشو نو د دې ذمېوار به تاسو به وي نو مسلمان به وي چې یو سړی پاسې کی او هغه الله ته بدرد ووایي په دې په وجه کې مسلمان د هغې خدایانو ته بدرد ویلی وي نو داسې اسلام دې باره کې بالکل منع کړی دی قرآن پاک کې منع کړی دی
د هندوانو د حقونو د غورځنګ مشر هارون سربدیال وایي چې پاکستان کې د نورو مذهبونو سره د اختلاف پرته د مسلمانانو خپل مینځي اختلاف هم په تیرو دوو لسیزو کې زیات شوی دی
منافرت جوړ شوی دی مذاهبو ترمیان دا نه زیات نقصان نه دی شوی چې سانه چې اوس بین المسالک نقصان پیدا شو پاکستان ټول تباه شو نن مړکولو والا پاکستانی دی مړکېدو والا پاکستانی دی ضرورتمند پاکستانی مجبور پاکستانی د ملک دشمن عناصرو په لاس کې چې دی قلم او اوزار پریدي او کلاشنکوف او د بارود کاروبار شروع جوړو کی نو د یوت اپډیټ کېدل اسلامي او مذهبي اصولونه او د خپل آئینی او نظریاتي اصولونه زموږ راتلونکو چې کوم فیوچر جنریشن دی داغه اپډیټ کېدل ډیر زیات ضروری دی.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلو د نېشنل اکشن پلان په نوم قومي تګلاره جوړه کړه چې پکې د نفرت خورونکو تقریرونو لیکونو او تنظیمونو مخنیوي هم شامل دی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پېښور.
مشال ریڈیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو مشال ریڈیو ته غوږی 5:30 شوې. رزیل احمد شاه زمید خبرونو لنډیز وو.
په کابل کې ځانمرګي برید او بمی چاودنو لسګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی مشال راډیو ته ویل چې برید نن سهار د کابل په قطعه نظر سیمه کې د تبیان په نوم پکې سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې دی. نمور ویل په دې برید کې 40 کسان وژل شوي او تر 10 زیات ټپیان دي او ټول ولسي وګړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د هیواد په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف یې د مور قاتل دی. نوموړي دا خبره پرون په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د لسم تل منځلو پر وخت راټول سو زرګونو پلویان ته وکړه. بلخوا مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په خبرګون کې ویلي چې د هغه د واک په موده کې کېدای شي داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بېنظیر د وژنې سازش کړی وي. د پاکستان قومي احتساب بیورو د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د ورور او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف پر ضد مقدمه دایر کولو او د نورو پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او پرویز اشرف په شمول د مهمو شخصیتونو په ضد به قاعده پلټنو منظوري ورکړې ده. د مومند جنسي قبالي مشرانو غوښتنه کوي چې پر جوړن کرښه پرته ګوسړۍ لارې دی بیا پرانستل سي. په دې لړ کې په یو غونډ کې د سیمې قبالي مشرانو او د مومند جنسي پلیټن زمي ترمنځ یو غونډه وشوه. د تاپی د ګیس پروژې په لیکون کې تمه شوې چې د 2019 کال په وروستیو کې به کار پای ته ورسیږي او د ګیس د لیږد عملی کار به پیل شي. د تاپی پروژې اجرایي مشر محمد مراد امانوف پرون په کابل کې به خبري ورکول چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه میاشتو کې د ګیس د لیک پروژې غزول کار په افغانستان کې پیل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز تاسو احمد شاه اعظمي وای او وسم له پاکستانه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې ل رفت انجم خبرو.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لګي چې د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې پکې په مهمو مسلو فیصله وشوه. په دې غونډه کې فاټا اصلاحاتو کمیټې نوم بدل کړی شو او قومي عمل درآمد کمیټې نوم ورته ورکړی شو. اداریه وایي چې دا کمیټې به ټول فریقین اعتماد کې اخلي او حتمي مسوده به تیاروي. په دې کمیټې کې د پوز مشر د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی کور کمانډر د دفاع وزیر او د پېښور کور کمانډر هم شامل دي. اداریه زیاتوي چې یقیناً دا د فاټا اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی ځکه چې د قبایلي ولس هم دا غوښتنه ده چې هغوی ته د هم د پاکستان د نورو ولس په شان حقونه ورکړی شي. اداري په وینا چې په ښکاره خو داسې وي چې کومې مسلې په اړه کمیټه جوړه کړی شي نو هغه مسله نوره هم اوږده شي، خو هیله ده چې دا کمیټه به داسې نه کوي. اداري وایي چې څومره زر کېدای شي د اصلاحاتو مسوده دي مکمله کړی شي او قومي اسمبلی نه دي منظوره کړی شي ځکه چې د فاټا په خیبر پختونخوا او پاکستان کې شاملېدل د ملک د ثبات لپاره ډېر مهم دي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا د انټرنیټ دور دی، د کاغذ او قلم استعمال ډېر کم شوی دی. په عملي ژوند کې د انټرنیټ استعمال ضرورت جوړ شوی دی، خو انټرنیټ بغیر داسې ضرورت او زیات استعمال په خصوصي توګه زده کوونکو او د سکول زده کوونکو د کتابونو او نور غیر نصابي هلو ځلونه لري کوي. اداري وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل کلیز رپورټ کې انکشاف کړی دی چې په پاکستان کې 80% ماشومان د انټرنیټ استعمال کوي او ماشومانو ته تر محفوظ آنلاین موادو رسیدو لپاره ډېر کم حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې کوم د ټول کام او په خصوصي توګه د تعلیمي حلقو لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري زیاتوي چې یو مسله دا هم ده چې اکثر ماشومان په انټرنیټ داسې مواد نشي کتلی چې هغوی پرې پوه شي یا د هغوی د ثقافت مطابق وي. اداری پوینا چې د ویډیو گیمز او غیر اخلاقی مواد لوجی د دې ماشومانو په ذهنونو غلط اثر پروزی. ماشومان د لوبو میدانونو نه لری شوی دي. د ځوانانو ژوند د خوب او انټرنیټ پورې محدود شوی دی. اداري خلک وایي چې ماشومان ته کاغذ قلم ورکړی شي، د کمپیوټر استعمال هم ضروری دی، خو دا د اختیاري مضمون په توګه وښودل شي. پرایمری نه تر دولسم جماعت پورې د کتاب ویلو او لیکلو روایت ته وده ورکول پکار دي چې دا شاند راتلونکي نسل بنیاد مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د افغانستان چارواکو په بیا بیا ویلي چې چین کولی شي په دغه هیواد کې سولې راوستلو لپاره پر پاکستان د صادقانه کار لپاره فشار واچي. دو ورځې مخکې د دغو هیوادونو چارواکو په دې او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې چې ډیپلوماټ مجلې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا شینهوا خبری اژانس په منځني ختیځ کې د داعش وسوالې ډلې تر ماتېدو وروسته حالت په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې د سیمیزو هیوادونو سختېدونکې سیالۍ ثبات ته زیان رسولی دی. راځئ چې د دې دواړو لیکنو غټ ټکي واورو. د پاکستان، چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په 26 تاریخ په بیجینګ کې ملاقات وکړ. ډیپلوماټ مجلې لیکلی چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې اسلام آباد او کابل به خپلو اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغوی یې نه مني. په مقاله کې راغلي چې د چینی چارواکو په وینا درې واړو هیوادونو د خپل منځي ستونزو په حلولو زور راوړی دی. د دې لپاره به د ورته غونډو بله ناسته په 2018 کال کې کابل کې کیږي. په دې غونډه کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولی شي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي. ډیپلوماټ مجلې لیکي چې هند پر دې اقتصادي پروژې اعتراض لري او وایي چې له متنازع لارې ګلګت بلتستان څخه تیریږي. دا د نږدې 50 بلیونو ډالرو پروژه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یې ویلي چې په راتلونکي کې د چین اقتصادي راهداري پروژې یو لار له افغانستانه تیرېدلې او مرکزی آسیا هیوادونو سره د تجارت لپاره کارېدلی شي. په مقاله کې ویل شوی چې چین غواړي د داسې ناستو په کولو سره په سیمه کې خپل سیاسي اغیز وساتي چې کېدای شي دلته امریکایي ګټو ته چیلنج پېښ کړي. په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه په منځني ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې زور مخ په ختمېدو دی. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د دې ډلې خلاف درې کاله جنګ وشو، خو اوس د دغه جګړې په مهال د سیمیزو قدرتونو پیل شوې سیالي خواوشا هیوادونو ته په خورېدو ده. دلته لاوار د مخه د شیا او سنی ډلو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د اژانس په خبره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه منلو سره د منځني ختیځ هیوادونو ته د سیالۍ نوې موقع په لاس ورغلی دي. روس، ایران او ترکیه په شام کې د سولې لپاره پر یو پلان راضي شول، خو تر اوسه دغلته تشدد نه دی ودرېدلی. اسرائیل، سعودي عرب، امریکا، قطر، عراق او کردان هم د دې سیالیو مهم برخوال دي. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د داعش ماتول مهم و، خو اوس په منځني ختیځ کې د رقابتونو او سیالیو سختېدل د دغې سیمې ثبات ګواښلی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، افغان چارواکو د عدالت ټینګولو لپاره د نړیوال عدالت چې په حق کې دی هغه کار ستایلی دی چې وایي له افغانانو غواړي د بشري حقونو جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري د میاشتې تر اخره پورې د دوی سره ثبت کړي. دوی دغه عدالت کوشش کوي چې هغه کسان چې له 2003 کال راهیسې په جنگي جرایمو کې ښکیل دي هغوی ته سزا ورکړي. په دې اړه د یوسف زدران رپورټ اورو.
په هاګ کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرایه ریاست د وایي مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسله والو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. افغانستان کې د قانون حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي، خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د ثبت لپاره د جنوري 1 وروسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولی شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې له لارې چې له همدې عمله په پښتو، دري او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانیستل شوي د هالینډ په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمېر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمې ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی، نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمې په وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې د دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدل او دلته ویډیوګانې کتلی شئ. اوس د اونیزې خبرونه روښانه مستقبل وار رسیدل دی. دا خبرونه تاسو زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ازاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په 1312 کلونو کې وسلوالو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت لاړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلي چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکۍ هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکې شته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونۍ په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر محنت پکار دی. نوموړې د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی او دینه بعد مشه میټریک د های سیکنډری سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی او د دینه پس ایس ای سی می انټر کالج بنو نه کړی دی او د دینه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنٹیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر می د ګومل یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړې وه، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما یې دا انجینیرینګ کوم، میډیکل طرف ته زما غنه و، ما پری انجینیرینګ کول، خو انجینیر کول چې جوړ نشلم دا فاینانس چې ماشي مسلې وګڼه کور کې نو ماشي مسئلے د وژن انجینیر کو جوړ نشم پری انجینیر کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړه شروع ما میډیکل سایټ ته یاده نه خو ما میتھمیټکس چون ډیر خوخو د دې وژن ما غوښته چې انجینیر جوړ شم خو چون چې هغه د پرډیز زیات پیسې په کار و زمون سره دونه پیسې نه وي نو بجای دې چې انجینیر جوړ شم د دې سایټ ته لاړم ما بی سی وکړه میتھمیټکس ډبل میتھس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړه میتھمیټکس
هما بیبی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردانو زکه یې په سر ډیره سیمواری و نو مولي نه مپختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خیګړې کارونو ته یې څنګه پام وګرځیده
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دواګانې راته کولې نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل خغته خبره دا چې موږ د علاقې جنیاتي چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې نو ما وایم چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي اوس هغه نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه و چې د دې سیلری زیاتې وي د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات نه دی د وجه ما دا سیکټر جوین کړ خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسو هم راتله خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیستل چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو نور داسې د خدمت خیر کارونه کوو
هما ارشاد شپاړسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي خو د دې ترڅنګ د خیر خیګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده نوموړي په دې نظر ده چې د خزو مسلې یو خزه په خطوګار راپورته کولی شي
د سوشل سیکټر سره سره چې میډیا ته د یو جینې په کار وایو اداره واغې ته جینې نه دبانو نو څوک هغه سره ریپورټر نه جوړېدل نو د یو مو استاد په مدد سره هغه ماته وشي ته ریپورټینګ کول شي نو دا ریپورټینګ چل مزده کړ او د دې سره د ادارې سره ما کار سټارټ کړ تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم اوس شو کې کار کوم د سي بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي د کالج پرابلم شي د ماشي شي د نور فیمیل چې د فیمیل اواز فیمیل او فیمیل خو چته ول شي نو دې وجه نه میډیا سره کار سٹارٹ کر تر اوسه پر آئی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی ایجوکیشن باندې می کړی دی بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې می رپورٹنګ کړی دی
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالۍ ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو نو موري وویل
اصل سوشل سیکټر دا سیده چې دا ثرو اوټ نه کړه پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي پروجیکټ ختم شي نو د کالج چې چونکه ټیچینګ دی د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکه پرمننت خو جواب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره چې ماته اپورچونټی ملاوي نو د کالج او کالج جاب چونکه ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه ده خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کوله چې اوس په هشو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامل جګه کړي د هما بیبي مور پلار او خپلوان د دې د هلو زلو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنانو موړي ویل
د زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژن زمون کو کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسائل چې دي صرف تاسو د وژن چې تاسو ایجوکیشن او تاسو نو کوي کې دونه منډه ترډې وای نو دي د وژن چینجز راغل هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي چې ډیر نږدې دي فار ایگزامپل یا خالد یا محمود هغه خدا اپریشیټ کوي ولې د غزینې دی او د پردې کې د پردې کې کلچر ده نه زه چونکی د مونږ علاقې سنسټیټیو ته تاسو ته مونږ برکی مرګیا چې نو دې کې زه نه د کار کوي نو غوډه ډیر زیات خو خای
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل حالې زلي جاری ساتي
مخې صرف زما د زړه چې دا کوشش جاري ساتم د زما ایم د ژوندۍ یو مقصد دی دا زما د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خو د ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه او نو زه غواړم خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ لري نو په حال او چې خپل ځای نو یو رسې بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره دا تړلې نه سره مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې د سره زما کیریر او د دې نه بغیر نه شي پاتې کېدلی د خلکو د خدمت د پاره یو هر چي یو مقصد دی زمام د مقصد د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې د پاره نه کوم پیسې خو ما د هر طریقې نه راځي خدای یو خدمت ته نه داخل بز غوړم چې کانتینیو څه ده
د هما ارشاد پاړه د دې خويندې شاګردانه او د کار د ځای ملګري س نظر لري د ویلاندې د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملي ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روښانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد دا چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوای
دا مې اف ای سی کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و، ډیره زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتی ټیچر و کنه
شاگردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټی و کنه چې موټیویټ مونږ موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړا دا او ډېر زبردست دغه وجنا ان ډیو د زرالن کنه مونږ خپل حالات کتل کنه د لکه دا ان ډیو ولا کار د څه خلک خپل خپل ټینګ وی کنه خو مونږ د خیال د چې جنکو دا کار کوي شي ان ډیو کې او ډېر اپورتونټیز دی او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کول د مزدور خلکو دې لپاره مونږ چاله ویل چیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی، چاله واکر په کار دی، داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټر سي بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغه د لپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټر سي وي او نور مریضان د لپاره مونږ سره اسې میټر سي وي داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا مال کستر خور دی کنه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کې او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور تر کاولې کنه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغه کړه دا نور خویند ورونه مې چې ایجوکیشن کوي هغه موږ سره سپورټ تا کدا هم ارشاد نو کنه یا ایجوکیشن نشي کوي ځکه چې بابا مو دمره انکم نشته د کنه چې هغه باندې موږ د هایر ایجوکیشن یې نن کړه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه مشکې تېله تو تېله ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې دې څه پرابلم نه دی. ډېرې والدیات کېله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شو هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلي دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو ورا نه شي که نه بیا به تاسو په چا باندې بوج نه اوسه ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دا را صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو مولای څه پیغام لري؟
بس چې زه خو دا پیغام ورکړم زموږ د معاشره ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یو حصہ ده دا زمونږ نه هیڅ کلام نشي ګوشي کې دی دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسر جوړ شي او د معاشري خدمت وکړي دې له موږ موقع ورکړو دوم موږ مخکې راولو لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو له فایده غواړو زه دې ته هم فایده پکار ده دې ته هم تعلیم پکار دی دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلق پر ځان د پاره غوړو نو دا زموږ دیورونو ته زموږ به معاشره ته دا زموږ اپیل دی چې یار تاسو خپل بچیانې د ملک د مستقبل د پاره د مستقبل د پاره مخکې راولې او تعلیم هم ورکړي هغه نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مدکیږي په مزلیم نو مسافریم او مدکیږي په مزلیم مسافریم جلوهله او چخلیم مسافریم چخلیم مسافر یم بیلتا یم ریروایم مسافر یم بیلتا یم ریروایم مسافر یم مړ حساب ژوند نه یم مسافر یم مړ حساب ژوند نه یم مسافر یم مدکی په مزلیم مسافر چادستر گرایات شو